افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د زګریډیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه هلې اسد یم په دې خبرونه کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شوی ژمني ماتي کړی دی.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو سره شوی ژمني تر پښو لاندې شي.
د نړۍ شتمن هیوادونه نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. له نړیوالو سره د افغانستان تعامل به څومره د دې هیواد د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي؟
چیر افغانستان د نړۍ د اصولو نه د رابطو نه لرې پاتې یو داسې بیا بندوي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي.
د چارو له یو شنونکي سره، کندهار کې په تیره یوه میاشت کې 20,000 اجریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاص شوې ده. ځایي اوسیدونکي څه وایي؟
موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ده مه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسېږي.
خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان په ټولګیو کې د محصلانو د حضور زده کړو د پال غوښتنه کوي.
کدا ځند او دا خند وګدي د به دی یو ډول انارشي او د ګډوډي سبب شي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکخ خوځو پروګرام لرو، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوښ شي چې سفی الله ستنګ ځای وړاندې کوي.
د مهمه خبرونو سرټکی، اروپאי ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارډ یورو مرسته اعلان کړه. تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په تړاو د جی شل یا د نړۍ د شلو بډای هیوادونو فوقلاده غونډه پیل شي. او د هند د بندرونو تر ټولو لوی شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. بشپړ خبرونه. اروپאי ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارډ یورو مرسته اعلان کړه. د اروپאי کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د جیشل د سرمشریزي په درشل کې ویلي چې په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیونه یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. وندرلاین په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید هر څه چې کولای شو وکړو څو په افغانستان کې د لوی بشري او ټولنیز اقتصادي سقوط مخه ونیسو. د جیشل هیوادونو مشران به په څو شیبو کې د افغانستان په اړه خپل فوقلاده غونډه پیل کړي. د ځانګړي سرمشریزه د اروپا په وخت د ماسپښین په یو بجه پلان شوی او په د هغه ناورین د ځوابولو په موضوع باندې سرخیږي چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزي کوربه دی ټینګار کړی چې بډای هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا، بریتانیا، اروپאי ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ سازمان دی. تمه کیږي د نړۍ د شلو بډای هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. ګوتریش دا خبره نن په خپل ټویټر کړې. هغه پرون هم د افغانستان په تړاو په خپل وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused, the economy is breaking.
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلې پاتې، اساسي خدمات لکه روغتیايي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلې. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړې. دغه پیښه چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې شوې، عاملان یې له سیمې تښتېدلي او مسؤلیت یې هم تر دې دمه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د درینور ولسوالۍ اوسیدونکي او چلتیرې شاوخوا 2 لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوختو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزې وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې مدني فعال د قتل په خبرګون پر خپل ټوټر لیکلی هدف یې بریدونه او عدالت ته نه لاسرسی دوام لري. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. فکر کېږي دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی وي. اډانی پورتس د اکتوبر په 11مه وویل د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15مه د دې شرکت اړوند ټولو لسو بندرونو او د درېمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. اډانی شرکت له افغانستان، ایران او پاکستان څخه د کانټینر شوی کارګو د نه منلو په تړاو کوم دلیل نه دی راوړی، خو تیره میاشت د هند لویدیز ساحل ته نږدې د موندرا بندر کې د اډانی له دوه کانټینرونو څخه درې تنه هیروین ترلاسه شوی وو. چارواکو ویلي وو دا هیروین اصلا له افغانستانه بار او د ایران د بندر له لارې هند ته رسیدلی وو. د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 2,650,000,000 ډالر بلل شوی دی. دا مهم خبرونه.
زهلی اسد موتاسی ازادي رادیو ته غوږی. د راپورونو پال لدی کو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شبي جمني مات کړي، خو طالبان وای د دوی ځانګړنه داده چې په خپل وادو دريږي. انټونیو ګوتیرش ویلی ملګری ملتونه به د خزو د حقونو مسله لپامونه غورځوي او دا سازمان په دی اړه هر ورځ له طالبانو سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه جنو او خزو پاړه ده چې لاز د کړو او کارت نه دی پریخودل شوی. ملګری ملتونه او نړۍ والله ټولنه د طالبانو دا کار د خزو انجونو له حقونو څخه سرغړونه بولی. نور جزئیات پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پرګنی چې له افغان جنو خزو سره خپل شوی ژمنې نه دی پوره کړی. انټونیو ګوتریش وایي له افغان جنو خزو سره د ژمنو ماتول ته هغه د هیلو د منځوړو په معنا دی.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو سره شوی ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوی ژمنې د افغانستان د نجونو او خزو لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو لامل کیږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوم لیکنه کړې او د زده کړو او استاد له شپږو کلونو لسو ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې، کار، شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یو خبري غونډه کې وویل دا سازمان باید د خزو د حقونو مسأله لپاره ونه غورځوي او اداره یې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. خغله ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او خزو په اړه خپل ژوند ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو لمخي خپل مسؤلیت ترسره کړي. وختره طالبانو را رسیدو وروسته تر اوسه د یو شمیر محدود ادارو پرته خزو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې لښپګم ټولګي پورته او په هانتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګون راپورته کړي او د دوی حکومت د بشر او په ځانګړي ډول د خزو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړي. خو طالبان وایي د بی بنسټي تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او خزو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو سرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل دوی هیله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو ښاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړه وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځي چې زموږ روابط او د دوی روابط پیکاسي او خدای نه خواسته سیبیانه افغانانو تر شاو او عقب لري او نه هم نړۍ ته.
د طالبانو په سرپرست کابینه کې هیڅ سیوی خزیته چوکۍ نه دا ورکړل شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې خزې په کې مرکزی رول لري. د ښاغلي ګوتریش له قوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د خزو لونډې پرته په ښه ډول فعال شي. د جمهوري نظام پر مهال یو ډیر شمیر خزینه سوداګري په وړو او لویو پانګونو سره توانېدلې وي د ځان په ګډون ډیرو نور خزو ته کار پیدا کړي، تر دې چې د خزو د سوداګري او صنایعو خونه یې درلوده. خو اوس د دې خزو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلې او وایي په کار د داسې لارې ولټول شي چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي. خطر خوای نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوې پړاو کې به د خصوصو وند څومره په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیوال ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده او تر ډیره دا ډول پریکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانستنې په معنا بولي.
د د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان د خپل ژمنو په نه عملي کولو تورن کړل، له افغانستان سره د اجل مرستو غوښتنه وکړه. د غراز نن د نړۍ د شلو بډای هیوادونو مشران چې د جیشل ډلې په نوم یادیږي هم د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان پر روان وضعیت چې د اقتصاد په ګډون په مختلفو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې نن په قطر کې د طالبانو او اروپایي ټولنې پلاوو سره وکتل. تر دې غونډې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیف بورل د دې غونډې له غړو غوښتي و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو افغانستان له سقوط څخه وژغورل شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له تحلیلګر او پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او په پال کې ترې پوښتنه کړې چې دغه غونډې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه چې په مختلفو برخو کې بحراني وضعیت بلل شوی وباسي.
څنګه چې افغانستان وګړو ته افغانستان لپاره امنیت او ساینه په کار و، همدا ډول د افغانستان په بهرنۍ چارو کې اړیکو ته زیات ډېره اړتیا لیدل کېدله. تر هغه چې افغانستان د مذهبي حالت نه ووځي، که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه او د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا مذهبي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي، ځکه ملت لپاره بیا د سوداګري چارو کې نورو چارو کې به اړیکې نه وي. خو خبره اصلي په دې کې ده چې نړیوال سیاست کې افغانستان پلاوه یا خصوصا د وزارت خارجي د تجدید دته په کار ده چې افغانستان خپل قوي دریځ او قوي ستراتیژي او بهرنۍ ښه پالیسي غوره کړي، او ښه دلته مخکې له دې نه باید لابي هم وسي، ښه ډیالوګ او ښه داسې موقع وکړي تر هغه چې وکړي چې مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د خپلې ګټې او د هغوی ګټې په نظر پام کې نیولو سره داسې یو ډیپلوماسي او داسې یو رول بازي کړي چې وکړي چې هغوی هڅه وکړي افغانستان ته نه تنها چې افغانستان په ډیپلوماتیکو اصولو پر بنیاد باندې په رسمیت وپېژني، نورې مرستې هم د بشري مرستې یا هغه نارونه چې افغانستان سره روان دي لکه خوشحالي یا زمه یا داسې اټکل کېږي چې کېدای شي چلاونه هم د تودوخې د هوا لپاره له افغانستان سره ووځي، او یا دا موقع کې چې پخواني حالات او پخواني بنیادونه بنسټونه یو څه وران شوي دي او نړیوالې مرستې هم خصوصا په بودیجه د افغانستان کې له منځه تللي یا کنګل شوي دي. دغه د ریال لپاره دغه د الټرناتیو لپاره
یو خود افغانستان لوری چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د غپلاوی مشري کوي او لنړیوالو سره خبرې مخته وړي او د افغانستان اړخ ده، لبل خو نړیوال هم ځینې غوښتنې لري. مثلا د بیلګې په توګه د اروپایي ټولنې ویاند ویلي دي چې دغه غونډه چې اروپایي ټولنې او امریکا له طالبانو له لور سره درلودل، دا د موږ لپاره یو فرصت چې موږ هم خپل غوښتنې مطرح کړو. دوی دا هم ویلي دي چې غوښتنې خو طبعا تاسو پوهیږئ چې د بشري حقونو رعایت دی، د ښځو د حقونو رعایت دی، او هغه وګړو ته چې په افغانستان کې دی او غواړي ووځي باید په خوندیتوګه ووځي. خو په عین وخت کې دوی ویلي چې دا د دې معنا نه لري چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو. فکر کوي چې داسې یو منځلار به د دوی ترمنځ راووزي چې نړیوال هم د همدغه رژیم په موجودیت کې له افغانستان سره خپل مرستې بیرته سره پیل کړي.
مثبته بعض مسایل هم بشره مطرح کړي، د افغانستان لوري تم په کار ده چې خپل دریځ بد قاطع ولري په مطابق د اصول د نړیوالو د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د اړیکې ډیپلوماتیک اړیکې جوړولو، هلته افغانستان هم لاسلیک کړی بیا د بشر د حقوقو پیلامه کې هم افغانستان لاسلیک کړی، یا په ملګرو ملتونو سازمان کې هم افغانستان له 1946 کال دغه غړیتوب لري. نو دغه ته په کتو سره باید دغه یو بالمثل عمل ته دی هم بده خپل دریځ ولري او اعتراض ولري. د بهرنیو سفارتونو په افغانستان کې فعال دي، بیرغ په سفارتونو باندې ځلیږي، ډیپلوماتیک عمل کې ناست کتنې کوي، همداسې کنسولي چارې هم مخ ته دی، ویزې مثلا صادري، حقوقي مسایل مثلا په خپل سفارتو کې اجرا کوي. اما د افغانستان دولت پر رسمیت هم نه پیژني، د افغانستان اوسني دولت سفارتونه هم هلته فعال نه دي. دې مورد کې به طالبان خپل دریځ بدلي، دا په دې معنا چې هغوی غیر رسمي افغانستان پر رسمیت پیژني، یا دا چې هغوی په دې کې ملاحظه لري افغانستان سره اړیکې لري. خو متاسفانه په نړیواله سطحه د افغانستان دریځ او ارزښت او اعتبار کمول دلته بیا دلته لازمه نه ده. بله مسله هم دا ده چې د اوسني حالت کې دا خبرې چې کیږي دا تقریبا ډېر بیده پر استخباراتي حالت هم لري. دلته طالبان ته په کار دا مسله بد ملت سره تشریح کې واضح کې څرګندې چې ترغه فاصله د ملت او د دولت جوړ نه سي، او هر څه کې له ملت سره څومره د ملت په خوښه باندې دا مهاره مسله د مشروعیت هم پیدا کوي او ارزښت هم پیدا کوي. تاسو ګورئ د ماسکو کې د طالبانو په شلم تاریخ باندې غونډې دي او په یو غونډه دوه غونډې دي. په یو غونډه کې طالبانو حضور غوښتل شوی دي او د لومړي ځل دپاره په نړیواله کچه مه طالبان هلته حضور پیدا کړي مطابق د پروتوکول د ډیپلوماتیک باندې هلته ګوازي همداسې جی ټوینټي خبرې دي چې د فرانسې لخوا د افغانستان ته خاصه اجنډا جوړه شوې د رسمیت پیژندلو په کړه. بلې خواته د چین اړیکې له طالبانو سره ډېرې زیاتې شوي دي، حتی په اقتصادي او معدنو په دې مسایلو کې هم سره بحث ته وایي. نو بنا دلته کېدای شي پر دې شاخ د امریکا دغه غونډه یا د وزارت خارجي له طالبانو سره په قطر کې لیدل دا هم یو سوال یو پوښتنه مطرح کېږي چې په کومه برخه مدغه کېږي. امریکا په ما ویل افغانستان ته نه راځي، بل افغانستان د کابل کې دا ناسته یا غونډه څنګه کوي، یا ول د افغانستان پلاوی واشنگتن ته نه غواړي. دغه ټول مسایل دي چې بعدا واضح شي افغانستان په دې کې به
بلې. مننه تاسو مې یادونه وکړه. نن هم د افغانستان په اړه یو مهم غونډه جوړیږي چې هغه د نړۍ د شلو شتمنو یا بډایو هیوادونو غونډه ده چې په اوس وخت کې دوري مشري ایتالیا کوي. د ایتالیا صدر اعظم هم ویلي چې باید نړیوال له افغانستان سره مرسته وکړي. په بشري برخه کې افغانستان هم پویږي چې نن په مختلفو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تقریبا تر ډیره پر بهرنۍ نوی مرستو متکی وو او دغه مرستې هم بندې شوې دي. د دې غونډې مخکې داسې راپورونه ورکول شوی چې اروپایي ټولنه ممکن د 200 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړي په دغه غونډه کې. څومره تاسو هیله من یاست چې دا غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې په بشري برخه کې اقتصادي برخه کې هغه ستونزې چې نن دا هیواد سره مخامخ دی د هغو د هوارولو لپاره نړیوال افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړي؟
ګورځو خبره بده ته وګورئ چې د روسي وزارت خارجه یو وړاندیز کړو چې په دې غونډه کې طالبان او اساس هم ګډون کوي. متمقاشنه سره د ایتالیا ته د قربتوب کوي دغه مسله رات کړل. کله چې افغانستان یو پلاو یو د وزارت خارجه یا د افغانستان اجنډا یا باندې باندې درې یا مثلا کرنګلار واځي نه سیاست په اړه غونډه کې دا ډېر مفید ته ډېر اندازې پورې پدې نه لري چې یو اصل موجود ده. هیڅ یو څه وړیا توګه بل هوا سره داسته نه کوي. خامخا د خپلې ګټې سنجي یو اجنډا په دې مورد کې لري. اوس که مثلا د 200 میلیونه ژمنې د افغانستان سره په دې غونډه باندې کیږي، نو بینه د افغانستان د بیت په بدل کې څه غواړي؟ یا د افغانستان اپلاو اکال سوای د خپل دریز باندې کړای وي. په دریز پرانا کې کده څه د برستې د دوه برابر درې برابر نور هم پوتسته ولای. په دې د خوښنۍ سره د موږ د پاسې د افغانستان ضعیف روانه ده. ګالان ته اوس یو څه شروع شوی ده. متفقه تل ده اتر د دې چې خبرې وکړل دی او ته په استراتیژیک نسټ کې هم خپل وینا وړاندې کړل یا د نړیوال سره ګوري دا کتنې مخ کې هم کېدلې. خو یو قوي دریس ک په دې واکه باندې ولري د هر غونډې ته خاصه اجنډا لکه په خواني د جمهور د افغانستان څخه ول دوته د اخر خاله په دې کې چې قنات ورکول دي.
د سیاسي چارو شنن کې ډیپلوماټ عزیز الدین مارج چې لنډی سره د افغانستان پر ورستیو بحثونو او تعامل خبرې کولې چې د افغانستان له اقتصادي او سیاسي وضعیت سره څومره مرسته کولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی له کنار راغلی ریپورت وای چې د کنار خاروالۍ مسولان په تیر یو میاشت کې یو وزرا جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غصبینو خلاص کړی ده. چارواکي وای له غصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. بل خو د کنار اوسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکو نذیر احمد بای لنن څخه ولس کال مخکې یو اندازه ځمکه چې د څلرم ناحیه اړوند احمد چای جادې په ډیره ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود د وزرواکي په مرسته غصب سو. هغه وایي شاو خوش پښ کاله د خپل ځمکې د لاستراوړلو لپاره حقوقي دعوی وکړي خو نتیجه یې ورنکړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له وکمن کېدو سره دوی خپل دعوا بیا پیل کړه. موضوع تر محکمې تللی او دوی ته ډار ورکول سوی چې خپل حق به ورته سپارل کیږي.
تقریبا نن څخه ولس کال مخکي موږ مزکه چې د درای په سیمه کې د حکومت مجلس جوړ شو له مهمه جاده باندې و ستراتیژیک ځای مهم ځای یو شخص د شورا د متکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوا وکړل تقریبا شپږ وکاله د وی جریان پیدا کی چې مشکل شریعه اسنادونه هم شکره هر څه د قبالیس خونې سکرټر صاحب ته همدا سي هتان کوم چې الله خو یې موږ ګټ نظر ورکړي خو په اصل بیره سمځه کې مرسته یوړل خو د غصه په زور باندې ورسره کله امارات راځي نو بیا موږ خپل دعوه د سره څخه شروع کړل چې بیا کله کومندانۍ خبر وځي هغه هغه ته خوش که هم وکړل غاصب ته بیا موږ موضوع ته محکمې پر ولاړل خو موږ ته د ډاډ راکول شوی دی چې ان شاء الله د غاصب څخه به تاسو حق اخیستل کیږي
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال اجر احمد لاوی دوی هر ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسیساتې له منځه وړي د ښاغلي رحمت الله په خبره په تیرې یو میاشت کې تر یوې زره جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په نهمه او دولسمه ناحیه کې ده
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولې دي خلک مو بند کړي دي زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلي عملیات مو عمله مو وتلي عملیات کوي نو مثال اوس نهم ناحیه د دریاده ومه په دې کې تقریبا د 15 در شلو پر کم کوزي خلکو لګولې مر نړولې دي په سرا ونډه کې دکانونه جوړ شوی هغه نړولې نن سهار تقریبا پر شپږنی بجې باندې په درایه باندې زمنانکی باخون پر چوک باندې دلته دکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه مور ونړوله
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هر کله کوي د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي
په تیر جمهوریت نظام کې ډیر مزکی غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارات تر اتک سره سم ټول هغه مزکی چې غاصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او د لړۍ نورم جریان لري او موږ ډېر په دې خوش یو په دې خوشاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ده مې پیدا کی او هر چاته خپل حق ورسېږي تاسو ته ټول تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېر مزکی غاصبولې باغونه غاصبول وکتارانو لاس پر وګرځوي په ښار کې هم جنان نغسي و
په ورستي څوکلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکه او د غراز یو شمیر حاضرې د ځای زورواکو په مرسته غصب شوی او ډیرو ته جیلی اسناد هم جوړ شوی
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو
تحصیل ازادي راډیو خبری مجله اوري په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کرونا وبا خوره شوي د تحصیلي او ښوونیز موسسو له پرله پسې رخصتیو ستومنه شوي او د دوی د زده کړو بهیر یې په کلکه اغېزمن کړی دی دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې لوستونه یې پال نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي نورحال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې
په لوګر کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي استادان او محصلان اندېښنه څرګندوي کچیرې په پوهنتونونو کې زده کړې پیل نشي ممکن سږ کال ضایع او د محصلانو تحصیلي دوره یو کال اوږده شي د پوهنتون یو تن محصل محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې پرله پسې رخصتیو محصلان ناهیلي کړي او د پخوا په شان د لوستنو زده کړې ته لیوالتیا نه ده پاتې شوې د زیاتوی محصلان د دې پر ځای چې خپل لوستونو ته پاملرنه ولري ډیر په دې فکر کوي چې څنګه به هرته د تاک لار پیدا کی
ولا نه هلسه وی ډیر درسونه مرسونه شیخ وسې کړی دي وخت به کورسونه ډیر کوشش وکاو و څنګه شین به بخي خوسې کړی دي ځکه چې نه هلسه وی دولت واوخته تر څو څاوان نه لري ټول اند زحمتونه خارج ته ټول روان دي.
یو بل محصل محمد طارق وای کورونا او وروستي سیاسي بدلونونو د محصلانو او د دوی د زده کړو د بهیر په منځ کې واټر نامنځته کړی دی.
موږ هیله دغه چې زده کړې په ډېر زرتګه شروع شي، ځکه چې یو خو کرونا وه وروسته بیا سیاسي تحولات راغله په وطن کې. دلته د محصلینو د درسونو ترمنځ یوه خالیګه یوه وقفه منځته راغله.
د لوګر د مرکز یو اوسیدونکی محمد یوسف وای چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولای
نظری او دغه چاته خودنه کې کله غو نومره نتیجه ورکی. لکه ما ته وګوره، ما سبق درس ویلې، درس رښ ک پات څه دغه چ پات سم بي سي ولا چې می سی ویلو هغه رښ ک ویل دغه چې موږ دوام باندې زده کړې دوی پات کیږي کنه. د عمر خو بیا بیرته نه راګرځي، خو دغه عمر د تیریږي په سړی باندې کال ته سکل کال ته راځي ناراضي.
د کابل پانتون استاد فیض محمد زلاندوی کچی د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو خوانیز بهیر ژر پیل نشي، نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سږ خوانیز کالج ځای شي.
د استادانو محصلینو سره نه یوازې اندېښنه د پوهنتونونو د بیا پیل ده، بلکې دا اندېښنه هم شته چې کېدای شي ځینې بدلونونه رامنځته شي، اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونونه. که چیرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نه شي، ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې، په زده کړو کې، په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي، دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي د محصلانو اندېښنه پر ځای بولي او وایي د کرونا رخصتیو او وروستیو بدلونونو د پوهنتونونو په درسي جریان منفي اغېز کړی. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس پوهنمل عبدالناصر ستانکزی وایي
د کرونا د وبا له وجې نه ډېر وخت کېږي چې پوهنتونونو حضوري درسونه رخصت دي. دا طبیعي خبره ده چې د استادانو، محصلانو او په کل کې د پوهنتونونو په وضعیت باندې یو څه منفي تاثیر به ولري، اما د دې ترڅنګ الحمدلله پوهنتونونو دې ته په جدیت سره کار کړی دی چې د محصلانو دپاره په آنلاین شکل باندې درسونه ورسوي، چې تر یو حده پورې دغه پروسه پر مخ تللې او روانه ده.
ښاغلی ستانکزی د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ غوښتنه وکړه چې د محصلانو اندېښنو ته په کتو د پوهنتونونو د حضوري زده کړو پایلې دا ته په جدیت کار وکړي. لوګر پوهنتون چې 2 کاله مخکې تاسیس شوی، د ښوونې، روزنې، زراعت او د جیولوجي معدن درې پوهنځي او 10 دپارتمنټونه لري چې 902 تنه محصلان پکې زده کړې کوي. د محصلانو له جملې 191 تنه ښځې او نجونې دي. له تېرو 2 کلونو راهیسې چې کورونا وبا خپره شوې، د هېواد د نورو پوهنتونونو په شان لوګر کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري د دې خبرونه په نیمایي کې تاسو کولی شئ د مخکې خوځو پروګرام واوري، خو مخکې له هغې د ازادي رادیو دا اوریدونکو څو غږیز پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله غالی رادیو دا ورونی رهار نه څنګه واره د بچکول ډول فالاینا تاسو دا ای کاچیر لري د لښ بورې وړو څنګه در کلداري او ټکا ستنه دی او بیکار دی روزګار نه دا اخر څنګه شل دولت او څنګه به تاریخ سره کسب اوري شراله الله رحم مو خدا چې غریبانه نه جوړ پیدا کښتا دا د جنیوا ورته باندې غریبانو پښتنه وکي نو څنګه به مختلف نشته نام دې مرشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلی السلام علیکم. زه کرن د پکتیکا ولایت تمکسو یم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورو چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولې ک اسلامي ورور جان قسم دې راځه او چلی غریب خلک جو عارف وطن نو سلام په احترام اور موږ د در په دار ټکو ټکو لري د یاره ته خبرې در سره کوم دا جر ته جر دي ما شي راشي موږ به څو وړو وړو لاړه ګران دي پور په ول سو و مم سو یو وړي دي وړي دا غي ګران دي ګرد شي د ګرد جمع را روان دي دا خطر ولا ک لور چې ما شان یو خرو دا بعد ګرد کوم کو چې دا خطر به درې سوږي خي ګران دي سو پدا دغه چې دا کار خو باید مرګر ملتونه باید یو کې ژر تر ژره.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر. مخکې لدې چې د مخکې خوځو پروګرام ته لاړ شو، لسفی الله سنګزیلن خبرونه ورو.
اروپای ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارډ یورو مرسته اعلان کړه. د اروپای کمیسون مشر اورزلا وندرلاند د جیشل د سرمشري په درشل کې ویلي په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوې وي. وندرلاند ویلي دي د مرستي د افغانانو او دغه هیواد د گاونډیانو لپاره دي چې همکاري کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتې دوه دی. هغه د خبر نن په خپل ټوټر کړې ده. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غا کړې چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژل دی. یوې ځایي روغتیايي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو وشته چې له پیښې نیم ساعت وروسته په روغتون کې ساور کړي. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. که څه هم اډانی پورتس د دغه کار دلیل نه دی راوړی، خو داسې ویل کیږي چې دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی دی.
مخکخه خزی
آزادی رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزیخ پریجی زمالالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداسه شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د اکتوبر 11 نیټه د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغییر کړي، بلکې په راتلونکي کې د شوزو په توګه د کاري قوې د برخي میندو، سوداګرانو، شوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ ملمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان په خوانی سناتور ګلالی صافی لمر سره د ټلیفون پر لیکه وصل شوی ده. صافی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي.
تاسو له هم ډیره مننه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان.
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځي باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیر مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه غیزه لنډمهاله او اوږدمهاله غیزه لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید وایو چې هغه انجونی چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه ناور تاثیرات لري. او په څنګه کې د مال په برخه کې باید لوي چې په انده کې چې دی یعنی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تحصیل تعلیم ته افغانستان کې ګرځي او ما چې په بلخ ولایت کې ماته دوستان او چا سره مشارې کې نیولې هغه ویلې چې انجلۍ مکتب ته ځي او امیدوارم چې دا په ټول ولایتو کې د وړې انجلۍ او نتنه وړې انجلۍ ټول انجلۍ چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي څو چې وشي کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دی خپل ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نگانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی او خلک هم یعنی همیشه په دغه یو خبر ټینګار کوي چې کدی حکومت غوړي وکي دی باید اول د نجونو شروع کړي موږ تاسو نور اولویتونه ډیر زیات دي چې د فعلی حکومت باید دغه ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي دی په راتلونکي کې چی شي آیا خزه یوازې په دغه باندې بسیاده چې هغه باید په کور کې کینی لوخي ومینځي او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي ته خو ناممکنه ده دنیا ته ګوري نړۍ ته ګوري او وشته پیړې د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي وادونه د مراکش نه شروع شوی د انډونیزیا پورې د خوځو ژوند دلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په ماليزیا په پوانتونو کې بیا په سره پروفیسورانه شېږي یو اسلامي مختلفه یواد دی موږ او تاسو باید هغه استعدادونه څه خزه اوسې چې نارینه اوسې باید ونه ځپل شي او هغه ته شرایط مساعد شي چې دی وزلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې خپل مثبت ونډه واخلي. فعلی شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصادي مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل لکه فرزند مور نشي کولای کار وکړي یو پلار په عاید باندې دی نشي کولای چې هغه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې ورین جنوب ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت نه کړي. تنه دا نه دی چې موږ کله کوم چې دا باید اتمن خوندي فالو ستي د دې ترڅنګ د انجنیر ضرورت لري چې سي مراکز ته لاسرسي ولري د انجنیر ضرورت لري چې اوخه غذا وخوري د انجنیر ضرورت لري چې او آرام فضا کې ژوند وکړي. د ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسه چې انجنیر لري همداسه ماشومان الکان ټول لري او ټول وادي لري ټول خلک لري. زه یې لمنه مې چې فعلی حکومت اوس تقریبا ویلې شو چې ټول هیواد په لاس کې دی یعنی کوم لوی ستونزه نه لري چې په کوم جبهه کې وجنګيږي دی ټول فکر وشته دغه طرف وسیږي اوس کاملا همدې ته اوسګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط زمان د شرایط سره برابر کړي. او موږ باید وایو چې طالبان د 15 کال مخکې طالبان چې د ډیر ستونزو سره راغله افغانستان ته دغه طالبان هغه ستونزو فعلا مخته نشته تقریبا وطن ډیر مشکلات رافدی مثلا ښوونځي تعمیرونه ډیر زیات دي ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې نور شرایط هم په اتر لارې امواري دي کولای شي چې رافته ما دي کې د ډیر ستونزو نشته باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په صورت کې ونه کی زه فکر نه کوم چې دا کار باندې دی په نفع وسیږي. د بل خوانه اوس چې موږ واوریدل چې د قانون اساسي موقتا د زیشاد وخت قانون یعنی نافذ قبول کړی دی باید وایو چې په دغه په څلور د شمه ماده کې واضح لیکل شوی دی چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړی هم خزینه دی او عوام ناری نه دی باید د قانون ته د خپل هم همسي چې منل دی باید احترام هم ورته وکړي او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد د کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي څو دا چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید د ښځې ټول حقوق په عمله کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بله د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید د انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي. موږ له نور نړی څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي نه هم موږ خپل یعنی حقیقي استفاده ترې نه وکړه. په دې کې ډېر ناخوالې وي دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي به چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول دې نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه وو هغې ته مثلا واک ورکړل شو یعنی په واک کې شریک شول دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله. ناخوالې وي یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول دې کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده شوي دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي د دې نه زموږ دا هیله ده چې هماغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مو څرخی اقلا نه ښوونځي چې جوړ شي ویدی دا باید دی فعال وساتي. اقلا نه ادارې چې تیارې جوړ شي ویدی دا نور سمبال کی یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسولیت ډیر زیات دی. تیر ځل کې زه خپل همیشه په مویلی چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو هغه توان د دې نه درلود تر څنګ نړیواله ټولنه هم تینه مخ واړو په رسمي توګه پیژن دا نور نڅ نه شو کولای. اما اوس دته یو تقریبا نیمه جوړ وات پلاس کې ورکول شوی دی. زه نو وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکا او د اروپا په سایه باندې موږ ته جوړ کی. زه ماماغه شی چې لاس سره غلی دی هغه باید سالم اوسېږي هغه باید تخریب نکړي. موږ دغه لاس سره ونې اقلا هغه لاس سره ونې چې اتیا پیسه خلک ناراضي نه وو اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د الکانو ښوونځي او دا د تعلیمي مراکز شتون د صحی مراکز نیوی صحی مراکز جوړیدل موږ اوس شل کالو ته وتوانیدل چې په سلاو ډاکټران تربیه کو موږ وتوانیدل چې په زراو معلمان تربیه کو موږ وتوانیدل چې په یعنی په زراو انجینیر نور مسلکی خلک تربیه کو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیارې پسې 5000 خلک مې وهي چې په دې شرایطو باندې هېواد ورته زمینه برابره نه شي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هېواد همداسې ویجاړ پرېږدي او ترېنه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې نه زموږ هیله تمنا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنکړي چې افراطی ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو نجونې د مکتب نه محروم کړئ. په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړئ. باید واقعي اسلام په افغانستان کې بل شي نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هغه رقم چې دی هغه رقم په افغانستان کې بل شي. اما هغه رقم چې نور ایوادونه نور اسلامي ایوادونه کله چې ژوند کې باید افغانان د ښځې هم دغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بس که د خزی نوم یادو په مقابل کې متفقیت کی چې ګویا خدای نه خواسته مګر فحشا طرف دی کې خدای د پاره د ټول خلک مکتب ته ځي یا کار ته ځي دی د فحشا د پاره نه ځي دغه یو غلط برداشت دی چې پر مصیبه کې زهر مې چې په خوان د سی وجو په خوا ټول خلک دی په خوا ډیر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناسو کار کوي د ټول فحشا ته نه تلل د بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډیر ورته رنگ ورکول کیږي او ټولن ته داسې خودل کیږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغې غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی، حتی په اسلامي په مختللو هیوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بله ده، اما زموږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشا په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زموږ دین اسلام دی، پس قانون په اساس مګ یو اسلامي وادسو او مګ هغه شرایط غوړو خو چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید خزي د تعلیم، تحصیل، کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري او په کنه د ایواد به نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې خزي دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم ماجه دا به د افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې خبر وکړو. کله چې جنونی له شونځي را وګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباري ودونه کوي، ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري.
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کال چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلودل چې باید نو شته، دا یو دلیل د اجباري ودو نه پوهیده او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپل نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبوري کړي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگاه نه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتجان دپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هیڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي، خپله چې کار ولري، په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبوري چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مور خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنې دا چې امور امپلار باید واسواده وسیږي، امور او امپلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقلا مې ښه کنه وسي دغه وږی پاتې نه شي. تینه دوی په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامه درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول، اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخه سو چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا پا من نظر و نیسی چه هر استونده شده ایجاده ای یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعه رسیږي. کچېره د بشري کومکونه کمیږي، کچېره د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کوال لپاره د مسافونه کول کته لګیږي دا مستقیم توانې هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي اوسیږي او هغه خلک چې په څنګ کې چې سواد نه لري پوهه نه لري کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاد لري یو زوی یو لور لور زوی دواړو کار کوي او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي که یو د کار نه منع شي معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه پوهاوی پروګرامو ته غواږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر موږ ته دا ده چې باید بشر دوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نه شي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د یعنی غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي په هر صورت چې کېږي باید حتما افغانان ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هواي ورکی هغه باید جاری وساتل شي سودا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر اوسيږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نفي کوي چې کوم خوراوانه ستکو اما ایلمان یې چې ان شاء الله برتبه ټول شي سم شي.
که انجونی به سواد وي د دوی راتلونکي به هم داسې ویل ک تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تفسیر وکړه خو ک پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو ک د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سواد وي دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او ک په افغانستان که په ځانګړې توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي یعنی څومره منفي اغیز پر پدې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندې کړي او همدارز په دولتي ادارو کې د شتو نشټون پدې معنی نه ده چې نیمه ټولنه نور فلسفي ده.
ام د څه شته سی ویلې موږ په عموم سرته عموم هغه دانشمند یا پوه خلک یا باسواد خلک موږ کافی نه دي لکه نور هیوادو موږ تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې فیصدي د باسواد خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه او دا هغې کې که موږ بیا هم نیمایي یعنی که نه اوسي مثلا یو په څلورمې سې کې ښځې اوسېږي که دا هم معلوم کړو دغه قشر به نور هم لږ شي یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي مثلا استادانې دي مثلا معلمانې دي ډاکتران دي انجینران دي یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسوادو خلکو پوره کړې ده که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده او تاسو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پلانټونو ته نه تلل یعنی په سواد خلک نه دي تربیه کړي بغیر جنگي یو قشر نه دې خپل هم ضرورت لري دغه سي تکړه یا مسلکي خلکو ته که دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغه نه دې قطه کې یعنی هغه امکان ته پرېنه دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپل اداره به حتما فلجي یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده نه په اسلامي اصولو باندې برابره ده نه په اجتماعي اصولو باندې برابره نه په انساني اصولو باندې برابرېږي چې ته نیم خلک د یو جامع بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري ورته هیڅ حق قایل نشي او نیمایي ته فرزن قایل شي. دا یو ستونزه ده چې خپل دی به په مشکل گرفتار اوسي بل ستونزه ده چې زه باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دی پر اسمه ته نه پیژنل دا به تر هر کاله پورې چې دی وشي کولای په زور هلته کینی بل اخره به یعنی انزوا ته لاړ شي او بل اخره به څو پر اسمه ته نه پیژني او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي یعنی د منځ لاړ شي نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دیتا قناعت نو کوچی خزه مثلا اتمن باید کور کی کینی د خزه یوانی مثلا دی متاسفانه میډیا ته داسې بزواده مبصرین راوی داسې تفسیری کوي چې خزه که فرزن لاړشی بلار لاړشی د دې د بوټو غاک د دې سبب کیږي چې بل چاته مثلا تحریکی دا هغه خبرې دي چې واقعا ډیر یو ابتدایی خلق ده شاید رسول رو منی باقی مده طور پیخاندی اتا نفت که ده دسی پوهی نده خلقو شد تا ده خزی نده ترقمی و برداشت لری تا ده خزی در لارتک تحمل نلری تا ده خزی در جامو ده آغستول تحمل نلری تونو ترقم مسلمانی ستاپ مسلمانی از ما شکر ازی یعنی دار یو خبری دی چه دی باید دقیقه متوجه و سیگی چه داد خلق تخریشهی تخریش که پا خلقو که دیر شی انقلاب کیگی یعنی چوی اغا جامعه ده منززی که هر رقمی وساتی که هر سنه پزور فشار راول امکان نلری چی نور در تسر تیر کی باید احترام وشی متقابل احترام باید طول اقوام تا وشی طول خزو تا وشی طول قشرو طبقی تا وشی مثلا خاز خزو تا ناریناو تا اقوام تا اقلیتو تا اتا آغا چا تا چی خوهی گیدنه باید اغیی تا احترام وشی نو که در رقم چه دیدی دی خزوشتون پر جامعه که نخوهی گی شاید در طول و نوزی شاید دیو طبقی وزی گی که دیدی سر دیر کلک لارشی فکر کامش ناری با هم دیدی سر دیر جدی برخورد کی.
بله ډیر مننه صافی صاحب او ردونکو له تاسو هم مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام نور وخت پای ته رسیدلې دی. د خدای په امان.
او ځمې مکتب تا او سبای دا او خار کې روانه قاتل خبر کوي زندگی دا خار کی روانا چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانا قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کی روانا زمانہ جس سر سری دا خار کی روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کی روان چی سوک نکڑی دخ پلو قدر